دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغ زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره افغانستان ته د برېښنا پر لیک سلا شو برېښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک سلا شوه په دا غاړه نن په تاشکند کې پر موافقه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په حضور کې د ازبکستان د انرژي له وزارت سره بحث وشو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت روانی میشتي پلمړیو کې وایلو چې کابل او تاشکند به افغانستان ته د لسو کلونو لپاره د برېښنا پر لیک موافقه وکړي تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی وایلو چې ازبکستان به افغانستان ته په ارزای نه بایا برېښنا ورکړي ل دې وړاندې د افغانستان د بندنوی چارو وزارت ازبکستان ته د افغانستان د بندنوی چارو وزارت د سرپرست محمد حنیف اتمر د سفر په اړه خبر ورکړي د بندنوی چارو وزارت وایان ګران هیواد وایلو چې د اتمر د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ترانسپورت پنګاوني او د برېښنا د انتقال د زمینه برابرول او د ازبکستان سره د یو شمیر نورو قراردادونو لاسلیک کول دي سیلابونو په افغانستان او پاکستان کې تر نږدې 200 کسان مړه کړي په افغانستان کې سیلابونو لټولو زیات د پروان ولایت ځپلې د پروان په ولایت کې چارواکي وایي چې لا هم په سیلابونو کې د وژل شویو کسانو د لټون عملیات روان دي د پروان د والی وایان دي واحده شهکار امریکا غک ته ویلي چې د ژغورنې عملی د جمعې په ورځ 15 کسانو مړي د خټو لاندې راوستلي د دې کسانو په پیدا کې دوسره د پروان په ولایت کې د سیلابونو او باران لکابل د وژل شویو کسانو شمیر 110 تنو ته ورسید د پروان ترڅنګ په کابل کاپیسا میدان وردګ پنشیر ننګرهار لوګر پکتیا پکتیکا نورستان لغمان او د خوست په ولایتونو کې هم سیلابونو او باران خلکو مالی او ځانی زیانونه اړولي د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو پر اساس سیلابونو په ټول افغانستان کې 116 تنه مړه کړي او له 250 ډیر ژوبل کړي دي بل پلو د پاکستان د کراچۍ په ښار کې 15 ورځ ده چې د باران د زیات اورخ لامل سیلابونه راغلي او تر اوسه یې لږ تر لږه 40 تنه وژلې دي د پاکستان د هوا پیژندنې د ادارې مسؤلینو ویلي چې د کراچۍ په ښار کې 6 سانتي متره باران ورېدلې د کراچۍ ښار په یو شمېر سیمو کې د برېښنا پایې ماتې شوې او د ښار په شاوخوا 14 میلیونه اوسېدونکو یې برېښنا قطع شوې یعنی شاهدانو ویلي چې سلګونه موټر سیلابونه وړي دي د کراچۍ ترڅنګ د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې له موسمي بارانونو وروسته سیلابونه راغلي او 160 تنه یې وژلې دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 153 مشکوک سیمپلونه معاینه کړي چې 14 یې مثبت ثابت شوي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې سره په هیواد کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 8,140 ته پورته شوی د جانز هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې په نړۍ کې کرونا تر دې دمه 8,018 تنه وژلې دي د دغو احصایو له مخې تر دې دمه په کرونا 8,500 نفر اخته شوي دغه وایروس په امریکا کې 1,340 نفر وژلي پاکستان کې تر نن ورځې پر کرونا د اخته خلکو شمېر 2,490,638 ته رسېدلی او د دغه وایروس له امله پاکستان کې 6,240 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی په ایران کې پر کرونا تر دې مهاله 3,68,290 نفر اخته شوي او د دغه ناروغۍ له امله 1,113 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی د پېښور ښار پولیسو دعوه کړې ده چې د داعش درې مهم وسلوال یې نیولي او له هغوی څخه یې چاودېدونکي مواد او نورې وسلې هم ترلاسه کړي د پېښور د پولیسو مشر یا SSP منصور امان د جمعې په ورځ مطبوعاتو ته ویلي چې په متنو کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال دغه کسان یې نیولي دي د پولیسو دغه لوړپوړي مشر نیول شوي وسلوال په داسې حال کې چې مخونه یې ورلپټ کړي وو او پېژنګلوي یې ورله هم نه ښکاره کوله خبریالانو ته ښودلي منصور امان ویلي چې نیول شوي ترهګر په هدفي وژنو د ماینونو چاودنو قلنګ غوښتلو او ګڼو نورو جرمونو کې ککړ دي او دوی د بمونو جوړولو مهارت هم لري امان د نیول شویو ترهګرو لخوا د پېښور د یوې ګڼې ګوڼې ډک بازار په نښه کولو د پلان درلودلو ادعا هم کړي د ویلي چې پولیسو د ترهګرو دغه پلان شان کړی د امریکا او اسرایلو یو ګډ پلاوی د لومړي ځل لپاره له اسرایلو عربي متحده اماراتو ته په الوتکه کې سفر کوي د اسرائیل د ملي هوایي شرکت مسولین وایي ټاکل شوی په یو تجارتي الوتکه کې امریکایي او اسرائیلي ګډ پلاوی د دوشنبه په ورځ عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي. دا لومړی ځل دی چې یو تجارتي الوتکه له اسرائیل او عربي متحده اماراتو ته پرواز کوي. د اسرائیل د ملي هوایي شرکت یو وایان مطبوعاتو ته ویلي چې د لومړي ځل لپاره به د دې شرکت الوتکه له تل ابیب د ابوظبي ښار ته مستقیم پرواز وکړي. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ زوم او جکپوري سلاحکار جیرډ کوشنر تایید کړي چې په دې پرواز کې به هغه او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین برخه ولري. وروسته له هغه چې د روانې میاشتې په 14مه د امریکا په منځګړیتوب عربي متحده اماراتو او اسرائیلو د سیاسي اړیکو د عادي کولو موافقه وکړله، دا لومړی ځل دی چې د اسرائیلو یو جکپوړی چارواکی دغه عربي هیواد ته سفر کوي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ بډایه هیوادونو ته وړاندیز کړی چې د دغه سازمان د کرونا د واکسینو د پلان سره مل شي. د دغه پلان مطابق بډای هیوادونه کولای شي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د کرونا وایرس د واکسین جوړولو په پلان کې د ورګړېدو سره دوی د واکسین خپله بشپړه برخه واخلي. دا ښکاري چې دا بدلون د هغو هیوادونو چې د نورو هیوادونو سره د دوه اړخیز ملګرتیا له لارې د کرونا د مخنیوي واکسین جوړولو باندې بوخت دي، د کرونا واکسینو په جوړولو په نړیوال نوښت کې په ملتیا د قانع کولو په خاطر ترسره کیږي.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ازبکستان د برېښنا د مزید انتقال د تړون د لاسلیک لپاره تاشکند تللی. د برېښنا مؤسسه وایي چې د ازبکستان کابل ته د برېښنا د مزید غځولو د پروژه په 200 کاري ورځو کې بشپړ شي. د آشنا رادیو همکار اکرام شینواری پاکل رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی دغه وزارت د سرپرست محمد علی پتپر په مشرۍ او پلاوی د ازبکستان د صدر اعظم او د سوداګرۍ او پانګونې د وزیر عمر عقوب سردار اکټومیچ په رسمي بلل د جمعې په سهار له کابل څخه تاشکند ته رسیدلې دي. د بهرنی چارو وزارت په ویلې کې ویلي چې خغلی اکبر د ازبکستان د بهرنی چارو د وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د جمعې په ورځ په کتنه کې د نورو مسلو سربېره له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیک لسکلن تړون په لاسلیکولو هم موافقه کړې ده. دغه اعلامیې له مخې په کتنه کې د افغانستان د سولې په بهیر سیمه ایز اجماع او اقتصادي مسلو خبرې شوې. د افغانستان د برېښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی وایي چې د برېښنا د لیک د دغه پروژې د لاسلیک وروسته به د برېښنا د 500 ولټو دانوي مزه په 200 کاري ورځو کې د ازبکستان څخه کابل ته ورسول شي.
دا برېښنا چې ټاکل شوی نن لاسلیک شي د ازبکستان سره د دې تړون د لاسلیک کولو لپاره د لاسلیک کولو لپاره به برېښنا موخه کې او قیمت چې د افغانستان او د ازبکستان نصف کې وي دا دواړه شي. نن د اعتبار څخه چې د زکیګي په وسوا کاری ورځو کې به دا برېښنا د کابل سره وصل شي.
د دې پروژې ټول مصرف یو 30 میلیونه ډالر دی چې 30 میلیونه د اسیای بنگل خوا برابرېږي او پاتې 30 میلیونه چې د زمکو استعمالک او نور مسایل پکې شامل دي د افغان حکومت لخوا برابرېږي. د دې تړون وړاندې هم د یو بل تړون له مخې ازبکستان افغانستان ته 3.8 میګاواټ برېښنا برابرېږي. افغانستان د ازبکستان سربېره تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه د خپل اړتیا وړ برېښنا اخلي. کسام په افغانستان کې د برېښنا څخه کار اخیستل پروسې کولو کې زیات شوي او په کلیوالو سیمو کې خلک مخ په زیاتېدونکي ډول د لمر له انرژي څخه د کوچنیو سولرونو له لارې کار اخلي. خو افغان حکومت هم پروسې کولو کې له ګاونډي هېوادو څخه وارداتي برېښنا د افغانستان مرکزي، جنوبي، جنوب ختیځ او ختیځ ولایتونو ته رسولې ده. د برېښنا د زیات استعمال له امله اکثره کابل او ولایتونو کې خلک د اوږدو ساعتونو لپاره د برېښنا د نشتون سره مخ کی. د برېښنا شرکت د وینا له مخې اوس مهال په افغانستان کې 15 بیسه ده خلک برېښنا ته لاسرسی لري.
د برېښنا شرکت له خوا چې تولیدي کور دننه یوازې د اوبو برېښنا او همدارنګه د سولر برېښنا تقریبا 300 میګاواټ ته ناسبه رسیږي. خو بیا ورکه د شپې له خوا ځینې ځای کې د ډیزلي برېښنا مونږ تامینو
اغه ورته سبشي اغه بیا مقدار دی. وحید الله توحیدی وی چې افغانستان ټول ولایتونو ته د برېښنا رسولو په صورت کې د هیواد شاخوونیم زره میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. افغان چارواکي په نږدې راتلونکو کې د بین الافغاني مذاکراتو پایل ته خوشبین دي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې راتلونکو اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي. بلخوا بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر هم پرون ویلی دی چې د بین الافغانی خبرو په وړاندې خندونه لري شوی او خبرې ژر پیلیدونکې دي. د سیاسي چارو کارپو محمد عثمان کامران په دې نظر دی چې اوس سربل هر وخته د سولې د خبرو اترو پیل نږدې شوی دی. زمون همکار سمیع الله جلالزی له خاغلی کامران سره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې د سولې په پروسه کې ډېر زیات پرمختګ شوی دی. تر اوسه پورې خبره ډېر حساس پړاو ته رسیدلې ده چې غادي بین الافغانی مذاکرات پیل دی. ولې بیا هم تاسو په جریان کې چې د بین الافغانی مذاکرات د پیل لپاره د طالبانو یو اساسي شرط د دوی د پاتې بندیان خلاصون دی. درې سوه شلو شاوخوا کې بندیان تر اوسه پورې هم د حکومت سره په قید کې دي. نو زه فکر کوم تر اوسه خو طالبان په دې باندې اصرار کوي چې دوی باید دا بندیان خوشي شي او د دې نه وروسته به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. دا چې د سود مصالحې د ملي شورا مشر ډاکټر صاحب عبدالله دا خبره کړې ده، زه فکر کوم دا به نو د حکومت په تصمیم پورې اړه ولري چې حکومت دغه درې سوه شل بندیان په دې راتلونکي یوه هفته په جریان کې دوی خوشوي که نه خوشوي. زه فکر نه کوم چې چېرته بندیان خوشي نه شي طالبان د پاسانۍ باندې دې ته آماده شي چې په نشدی راتلونکی که یاد
یوه هفته په جریان کې د مذاکرات پیل شي. کامران صاحب د بهرنی چارو سرپرست وزیر ښاغلی اتمر ویلی دی چې پاتې طالب بندیان به هم آزاد شي او له دې سره به په مجموع کې 15,600 طالب بندیان چې له حکومت سره و دوی به آزادي یو شمیر به 15,600 ته رسیږي. فکر کوئ چې دغه د بندیانو مسله واقعا د سولې د خبرو په وړاندې یوازینی لوی خنډ دی؟
د بین الافغانی مذاکرات د پاین د پاره، البته د پاین د پاره خو لوی خنډ هم داده چې د بندیان پاتې بندیان چې دي دا باید خوشی شي، اما صلح ته د رسیدو د پاره فکر کوم لا هم ډیره لاره پاتې ده. ځکه تاسو په جریان کې چې د افغانستان حکومت په جمهوریت باندې ډیر زیات ټینګار کوي او د طالبانو تحریک په اسلامي او شرعي نظام باندې تاکید کوي، دا به د مذاکراتو پر میز باندې په ډاګه شي چې دواړه خواوې په څه شکل نظام باندې یا د حکومت په کوم رقم شکل باندې دوی توافق ته رسیږي. زه فکر کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل د افغانستان د ملت لپاره ډیر مهم دی او د دې تر څنګ سرتاسري اوربند مهم دی. که چیرته اوربند وشي زه فکر کوم دا به غټ لاسته راوړنه وي، اما مذاکرات د نظام په سر باندې جوړښت او د مذاکراتو پایله چې د افغانستان ملت یې هیله لري یا د افغانستان خلک یې هیله لري، زه فکر کوم هغې ته به ډېره اوږده لار پاتې تر څو هغې نقطې ته سره ورسېږي.
کامران صاحب د ښاغلي اتمر ویلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید د سیمې بیا په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه همکاری وکي. موږ داسې وینو چې د طالبانو مشران په دې وروستیو کې پاکستان ته ولاړل او له هغې وروسته طالبانو بیا هم یو ځل بیا د بین الافغاني خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. په مجموع کې تاسې د پاکستان نفوذ په طالبانو څه ډول وینئ؟ آیا پاکستان کولی شي طالبان دې ته وهڅوي چې د سولې مذاکرات وکړي، او تاسې د پاکستان نیت په دې پروسه کې صادقانه وینئ؟
زه فکر کوم طالبان په تحریک باندې د پاکستان نفوذ یو معلومدار خبره ده، له شک پرته چې پاکستان د طالبان پر تحریک باندې تاثیر لري او د صلح په پروسه کې راغنده رول هم لوبولی شي. همدا وجه ده چې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وار وار پاکستان ته سفر کړی. په همدې شکل تاسو ولیدل دوه ورځې مخکې د طالب پلاوی هم د قطر نه لار د پاکستاني چارواکو سره یې وکتل، او پاکستاني چارواکو هم خپل وزیر د خارجه شاه محمود قریشی خپل خبرو کې مطبوعات سره دا خبره یاده کړې ده چې دوی ډېر زیات کوشش کوي او طالبان دې ته تشویق کوي تر څو بین الافغاني مذاکرات ته سره کښېني او دا مذاکرات زر پیل شي. زه فکر کوم چې د پاکستان رول ډېر زیات مهم ده، اما په تېر کې پاکستان دوه مخې پالیسي او دوه مخې رول لوبولی دی. دا به اوس معلومیږي چې کله بین الافغاني مذاکرات په واقعیت سره په نږدې راتلونکي کې پیلېږي یا نه پیلېږي. د بین المللي فشار هم ډېر زیات دی، د امریکې د متحده ایالاتو په فشار پورې هم دا مسله ډېره زیاته اړه لري چې څومره د امریکې متحده ایالات د پاکستان باندې په دې ارتباط باندې فشار واردوي تر څو صادقانه همکاري وکړي او طالبان دې ته آماده کړي تر څو د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغانستان کې 13 ساعتونو کې د کورونا د ویروس یو لس مثبت پیښې ثبت شوې. په تیرو څه باندې پنځه میاشتو کې دا تر ټولو په کم شمیر پیښې دي چې په یوه ورځ کې ثبت شوي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي که خلک ټولنیز واټن او ماسک ونه کاروي د کرونا د پیښو د بیرته زیاتېدو امکان خورا ډیر دی. پام کوي په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د عامې روغتیا وزارت د جمعې په ورځ د افغانستان په درې ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ټولو یولس مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8,140 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل کې شپږ، پکتیا کې یوه، او په بامیان کې د کرونا د وایرس 4 مثبتې پیښې ثبت شوي. په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې دا شمیر ثبت شوي پیښې تر ټولو کم شمیر پیښې دي چې تر اوسه ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مالی وی دری مینیت سرپرست عبدالقدیر قدیر وی چی په افغانستان کې د کرونا د وایرس په وړاندې مبارزه خروانه ده او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. خو خاغلی قدیر ویل که خلک احتیاط ونه کړي وضعیت بیرته خرابېدای شي. خاغلی قدیر ویل
الحمدلله فعلا ما د وضعیت
الحمدلله فعلا موږ په ښه وضعیت کې یو، خو په ویکوي تدابیرو کې غفلت ممکن په افغانستان کې د خلکو ترمنځ د کرونا د سنیدلو سبب شي. په تیرو 24 ساعتونو کې د هرات په ولایت کې د کرونا هیڅ پیښه نه ده ثبت شوې. هرات په افغانستان کې لومړنی ولایت و چې تیر دیا له سواتن ویوم لمریز کال د کپ په پیزه په کې د کرونا د وایرس لومړی مثبت پیښه ثبت شو. افغانستان ته د کرونا د وایرس لیک له ایران څخه د سړیونکو افغان کډوالو لخوا وشو. د حمل او سوار په میاشو کې له ایران څخه هر ورځ تر 15,000 پورې افغان کډوال د هرات د اسلام کلا او د نیمروز ولایت د ملک د سرحدونو له لارې افغانستان ته سنیدل. ملګری ملتونه وی چې د ایران څخه د دغه دوه لارو د روانې میلادي میاشتې اګست د 14 څخه تر 28 پورې 9,000 واتاوی افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM د دې ونې د راپور له مخې د روان میلادي کال پیل څخه تر دې ونې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول څه باندې 3,980 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د دې شمېر نږدې 3,980 له ایران څخه افغانستان ته تللي دي. د رپورټونو له مخې په ایران کې لا هم د کرونا د وایرس وبا د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران سره د افغانستان په دواړو سرحدونو کې سړیدونکي افغانان سرسري معاینه کېږي، او که د کرونا ناروغۍ نښې حوالی پکې ولیدل شي روغتون ته درملنې لپاره استول کیږي. د دې وزارت مرستیال وایان محمد رضا باهر امریکا غا غشنا راړیو ته ویل چې د دې احتمال ډیر دی چې هغه افغانان چې په ایران کې په کرونا اخته شوي وي پرته د دقیقې معاینې خپل هیواد ته ستانه شي. خاغلی باهر ویل
د یو اواخر خو آمار بسیار پایین است.
په دې وروستیو کې د سړیدونکو شمیر کم شوی، خو په هغو لومړنیو وختونو کې هم دغو سړیدونکو شمیر نه ثبت کېده چې په کرونا اخته وو، ځکه چې هغوی د مشکوکو کسانو په توګه ثبتېدل. د مثال په توګه ټوخی لره، خو نور علایم پکې نه لیدل کېدل. تبه یې لرله، خو تبه به یې په روغتون کې بیرته ښه کېده. خو د دې ډېر زیات امکان شته چې یو شمېر هغه سړیدونکي افغانان چې له ایران څخه ستنېږي په کرونا باندې اخته شوي وي
مصاب بده باشه.
د مهاجرینو سړیدونکو چارو وزارت دغه چارواکي وایي د هرات په اسلام کلا او د نیمروز د ملک په بندر کې یوازې د سړیدونکو افغانانو تبه معاینه کېږي. افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو د کمېدو وروسته ژوند بیرته عادي حالت ته ستون شوی، خو د عامې روغتیا وزارت اندېښنه لري چې ممکن په مني کې یو ځل بیا د کرونا د وبا دوهمه څپه په دغه هیواد کې خپره شي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د سوریې لپاره د نوي اساسي قانون د جوړولو مذاکرات بیا پیل شوي دي. دغه غونډه په موقت ډول وروسته له هغه وځنډول شوه چې د اساسي قانون د جوړولو د کمیټې څلور غړي په کرونا ویروس اخته شوي وو. د موضوع نور تفصیل پر رپورټ کې اوري.
د سوریې نږدې یوې لسیزې شخړې پای ته رسولو لپاره دا خبرې یو مهم ګام ګڼل کیږي. د سختو تدابیرو په پام کې نیولو سره دا خبرې وروسته له هغې بیا پیل شوې چې د سویس روغتیایي چارواکو د غونډې بیا پیلېدلو ته اجازه ورکړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګیر پیټرسن وایي
We are at this stage proceeding here in the Palais des Nations only with those who have tested negative.
پړاو یوازې له هغو کسانو سره پر مخ وړل کیږي چې د کورونا وایروس معاینه منفي وي. ډیر احتیاط شوی او د ملګرو ملتونو د روغتیایي چارواکو مشورې په پام کې نیول شوی دي.
پیټرسن وویل چې د کمیټې غړو ورته ویلي چې د خبرو بیا پیل کېدو ته لیواله دي. هغه وویل چې دا ستونزمنه پروسه د یو ښه پیل نښه ده.
I have also received a strong signal of support from key international players for the United Nations facilitation.
د سوری په مشري او سوری په مالکیت پروسی د اسانتیا لپاره ما د ملګرو ملتونو د پیاوړو غړو څخه قوي ملاتړ ترلاسه کړی دی او دا واقعیا د ستاینې وړ ده.
په ژنیوا کې د روسیې، ایران، ترکیې او متحده ایالاتو استازي له لرې څخه دا خبرې څاري. پیټرسن وویل چې دوی به په خبرو کې هیڅ مداخله ونه لري او د غونډې په څنډه کې به استازو سره ملاقات وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې ملګرو ملتونو وویل چې لومړنۍ غونډه رغنده وه. کالیارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د ملي کنوانسیون وروستۍ شپه په سپینې ماڼۍ کې د کابو یو زرو پنځه سوه کسانو په مخ کې په وینا سره پای ته ورسوله. نور حال په رپورټ کې.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په شپه هغه موضوعات یو ځل بیا تکرار کړل چې د 2018 کال د جمهوري غوښتونکو ګوند په ملي غونډه او د 2018 کال د لوړې په مراسمو کې کړی وي. ټرمپ وایي
This election will decide whether we save the
data kniba prekra wukri chi mug da amerika hi sat wa ka da socialism agenda ta ijaza war ko chiz mug sarnavesht wi jar cream
rustal hage che da rawan onai pa pal ki da Ivanka Trump tholo khwaindo awrun khabre wukri hage da khpal plar pa awel
Tonight I stand before
Nanishpa zastaso parwanda da khalko da walasmashir da yavi biadeli lur patoga walaima
په داسې واکه چې دا هیواد لټورنیزو نه آرامیو او د سړک پر سر تاوتری خپل سره مخامخ دی. ټرمپ پر قانون او نظم ټینګار وکړ. د دیموکرات او جمهور غوښتونکو په ملي غونډو باندې نیوکه شوې دي چې ډېرې پر شخصیتون تمرکز کړي دي. د خپل نوماند ستاینه او پر مخالف نوماند نیوکه کوي چې د پالیسۍ له پلوه دا کافي نه ده. د ټرمپ له وینا سره د جمهور غوښتونکو ګوند ملي غونډه په سپینې ماڼۍ کې د ځینو غونډو جوړولو پریکړه په ګډون ځینې دودونه او پروتوکولونه هم مات شول. یو شمېر کسانو له دې کبله پرنیوکه کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کابل د لوی لارې موټر چلونکو او مسافر له دولت د دې لارې په اوګدو کې د استنادي دیوالونو د جوړولو غوښتنه لري. دوی وی په یو شمیر سیمو کې د غلار د سیلابونو له جدي خطر سره مخ ده. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لګلې.
په داسې حال کې چې په دې ورځو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د باران د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي، په ځینو سیمو کې لوی لارې هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د ګردیز لوګر او ګردیز خوسترمن سړک هم په یو شمېر سیمو کې د استنادي دیوالونو د نشتون له امله د سیلابونو له جدي خطر سره مخ بلل شوی. د غراز د ګردیز اړوند د تیرې په سیمه کې د غلارې یوه برخه ویجاړه کړې هم ده.
زه خپله سمارګل یم پوه شوې چې د خوست کابل لاین ډرایور یم، ټوډي چلوم. خو دا پلچکې ملچکې د سړک چې دي دا خرابې دي. د باران چې وشي د ورنګي د اوبه چې راغشي د سیده په سړک راتلیږي، پوه شوې. پلچکې داسې روغې پلچکې نه دي چې مسخه د اوبه چې دي د باران اوبه چې د پلچکو کې لاړ شي، هغه سیده په پلچکو په سړک سپرې دي چې سړک ټول ویرانوي.
په ټولیزه توګه د خوست ګردیز او د ګردیز لوګر د لوی لارې ډېره برخه د غرونو ترمنځ د خړونو پر غاړه تېره شوې او همدا وجه بلل کېږي چې د سیلابونو په وسیله یې د ویجاړولو احتمال زیات دی. پر دغه لارې کابل او نور ولایتونو ته تلونکي مسافر او موټر چلوونکي له دولت په ځانګړې توګه د فواید عامل مسؤلینو غوښتنه لري چې د دغه لارې په اوږدو کې د اړتیا له مخې استنادي دیوالونه جوړ او د سیلابونو له خطرې وژغوري.
مې په چپې دین د اوس څو یو سات کله په مخ کې کابل نه راغلم، نو لاره کې چې غوړز بلونه شي او دغه لامل نو د ځنه سرکونه او بو وړي او به ډیره ځوانې رسوله او څنګه د سرکو سره پلچا کې نه وي دغه ته ځوان سوال او موټر ډیر مشکل راوړل
کابل ته موټر چلوم شیر احمد مینوم ده لارې سره او برا وزي تیګه را باسي لار کې ډیر غټ مشکل ده سټو کې دغه سي تیرا کې دغه سي ترې مخت دغه سي لوګار کې او مندوزای کې مندوزای کې لار مکمل لار کې او برا وزي او ستوند دومره ستوند زده سی یو دم ډرایور نه بلد په ورسي چپکای ماو چپام سول
په ورته وخت کې د پکتیا د فوایدامي رئیس آشنا رادیو ته وویل چې د ورستۍ سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې د لوی لارو د پخو سړکونو یو شمیر برخې ویجاړې شوی او ګڼ شمیر استنادي دیوالونه یې له بیخه ایستلې دي رئیس انجینر محمد رحیم رحمتي زیاته کړه چې د ویجاړو شویو سړکونو د رغولو او د استنادي دیوالونو د جوړولو لپاره یې پلان نیولی او نږدې راتلونکي یې چارې پیلوي
پلان لرو چې په ډېر کم وخت کې فقط بودیجه منظور شي او قرارداد ترسره شي نو دغه استنادي دیوالونه چې سیلابونو تخریب کړي دي او همدارنګه کم فرشونه چې د سرک اسپالټي فرش دي دا د منځ ته لري نو دا غي په اړه باندې به ان شاء الله ډېر زر اقدام وشي او بیرته به ورغول شي
ورسته یو سیلابونو د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په جنوب ختیځو ولایتونو کې د سړکونو د ویجاړېدو ترڅنګ نور مالی خسارات هم خلکو ته اړولې خو تر اوسه ری ځانی تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سم فامو کې د امریکا غږ سرمقاله ده
د مالی جمهور رئیس ابراهیم بوباکر کې تا د اگست میاشتې په 13 نیټه په نظامی شورش کې ونیول شو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپو په یو وینا کې ویل امریکا په کلکه په مالی کې په وزیر شورش غندې ځکه موږ هر هغه قدرت خوندو چې په زور نیول کېږي په داسې حال کې د راپورټ ورکړ شو دی چې جمهور رئیس کې تا خوش شوه دی چې خپل کور ته ولاړ شي او د دې ویره کېږي په مالی کې به بي ثباتي افراطیان قوي کړي چې غواړي په دغه هیواد او ګاونډي ملکونو کې خپل ایجنډا پر مخ بوزي او په نتیجه کې به په میلیونو خلک بې کوره شي په حقیقت کې په 2012 کال کې په مالی کې د نظامی کودتا نه وروسته اسلام پاله یاغانو چې ځینې د القاعده سره ارتباط لري د لرغونی کلتوري پیتخ تیمبوکتو په شمول د مالی په شمال کې په ډیرو سیمو قبضه وکړله په هغه سیمو کې چې د افراطي مسلمانانو په لاس کې د مالیان مجبور کړل شو د خوځو لپاره د اجباري ودونو په شمول سخت مذهبي مقررات عملي کې تر څو چې فرانسوي عسکرو د مالی د پاو سره مرسته وکړه چې جهادستان او وشړي مګر په کلیوالو سیمو کې وسلوالو ډلو ملکیان ګواخل او تاوتریخواله د بوکینا افاسو او نیجیر ګاونډي ملکونو ته خبر شو د مطبوعاتو د راپورټونو له مخې چې باندې 10,000 لویدیز افریقایان ووژل شول او د 2012 کال نه راپدې خو چې باندې 1,000,000 خلکو خپل کورو کلی پریښود د ساحل د سیمې لپاره د امریکا خاص استازي پیټر فارم او ټوټر کې پوره څرګند کړه چې امریکا په دې وخت کې د مالی وسلوالو قواو ته هیڅ روزنه نه ورکوي د هم ټوټو کې چې امریکا د حکومت هر هغه بدلون مخالفه ده چې د سختي قانون نه په غیر کېږي چې د لارو کوسو یا د دفاعي او امنیتي قواو لاروي امریکا د لویدیځ افریقا د دولتونو د اقتصادي ټولنې افریقای اتحادیې او همدغه راز د نورو بین المللي انډوالانو سره په ګډه په مالی کې پوځي شورش غندي د بهرنۍ چارو وزیر پمپیو د بند شوو حکومتي چارواکو او د دوی د کورنۍ او د ازادۍ او ژغورنې باندې ټینګار وکړ او باید ډاډ ورکړل شي امریکا په ټولو سیاسي او پوځي لوبغاړو باندې غږ وکړ چې د اساسي قانون لمخې د حکومت د جوړولو په لور دې ګډ کار وکړي د بهرنۍ چارو وزیر پمپیو ویل موږ په مالی کې له ټولو داخلي خواو نه غواړو چې سوله ییز ډایلوګ وکړي د مالیانو د بیان د ازادۍ د سوله ییزو غونډو د جوړولو احترام وکړي او تاوتریخوالی رد کړي
درنو ویدم کو تاسو د امریکا اکثر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي په همدې سره د نن سره خبرونه پاتې رسیږي مننه چې تر دې شي وینم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای ماچ.